Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر نن چهار شنبه ده د دیار لسو نویم کال د دلوي سلواغه لسمه د درونو لسم کال د جنری میاشتې دیرشمه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاستویم. د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی له هغو خلکو سره چې د په افغانستان کې کتلي د سولې په اړه یو موټی نه دي. دا مو د سر موجوده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA مشره جینا هاسپل وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس کریم خلیل سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوها هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیې او چین لخوا د امریکا د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو ته تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا CIA مشره وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. جینا هاسپل چې د سیشمې په ورځ د امریکا په سنا جرګه کې په غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو ځای خبرې کولې په دې اړه وویل
It's very important that we maintain pressure on
وی دا ډیره مهمه ده چې موږ د غلطه پتره کړو ډلو فشار وساتو. کچېره بل اخره د سولې توافق رامنځته شو د څارنی یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم اړتیا ولرو څو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپلو ملي ګټو لپاره لاس پکار شو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې دغه هیواد د ملي استخباراتو مشر دان کورس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخ ده. نوموړي وویل د دوی ارزونې ښیي چې په راتلونکي کال کې به د جګړې پر ډګر نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبان کومه ستراتیژیکه پوځي بریا ولري. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه قطري ډیپلوماټ په کابل کې له محمد کریم خلیلی سره کتلی او د هغه څه پاړې چې په دوه کې تیر شوی معلومات ورکړل او ژمنه وکړه چې طالبان به بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. طالبان په خطر کې دفتر لري چیرته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو کې طالبانو سره پر لپسې شپږ ورځې مذاکرات وکړل. ټاکل شوی نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي. دا خبره د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه.
په ولایتونو کې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا بیا او رسیدګي شکایت صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلی وو او یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول. د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا نو هغه باندې رسما د افغانستان خلکو ته اعلان شو.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولس ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د پروان پولیسو وایي د سېشمې په ورځ یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي. د پروان د امنیه قمندانۍ جنرال قمندان جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو وسلوالي د سید خیل ولسوالۍ کې له لس بورې چاودېدونکو موادو سره نیولی. د ولیزاده په خبره دوه تنه نورې سالنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنات په څرګندونو کې کورس وویل له بیجنګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تېرو لسیزو کې وې. او لاستر ګواکی رامنځته کړي. د نوموړي په وینا د امریکا له خوا د امنیت او سوداګرۍ د پالیسیو د بدلون په عکس العمل کې یو شمېر متحدان له واشنگتن لري کړی شوی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته خپل سرګندونو کې زیاته کړه.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities.
دوی وايي چین، روسیا، شمالي کوریا او ایران په زیاتیدونکو توګه خپل سایبری یا آنلاین ورتیاوي پراخوي چې نسبی ارزانه دي خو اخیزه او شدتي زیات ده. کورس هم دارنګ ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د دروشلم میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله پر لارو چارو غور وکړي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځلی کاندید وي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې به د اوکراین د شمولیت لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د ولسمشری انتخابات وشي. پروشینکو د سیشمی پر خپل زورګونو په لویانو ته وویل د خپل هیواد په وړاندې او د پخوانیو او راتلونکو نسلونو په وړاندې د درانه مسؤلیت احساسول سبب شوی چې د مارچ د 1 نیټې په انتخاباتو کې د 2015 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي. درې پنځوس کلن پترو پروشینکو په اوکراین کې د اروپا په پلوي او له هغو پراخو اعتراضونو وروسته واک ته ورسید چې پخوانی موسکو ته مایل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یې د 2014 کال په فبروري کې له واکه لیرې کړ. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په یو لیک چې د سیشمې په ورځ خپور شو د کازوو مشر ښاغلي تاچی ویلي د یو داسې جامع او متوازن توافق لپاره د هر ضروري اقدام کولو ته چمتو دی چې ټولې پاتې مسلې پکې شاملې وي او د سربیا سره د دغه هیواد پخوانی کړکیچ پای ته ورسوي. د هاشم تاچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ثبات راولي. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې د په افغانستان کې قتلې د سولې په اړه یو موټی نه دي.
باز حتی میگه ناظر هستن سر خود قربانی بتن بر رساله، اما یک اجماع برای چه قربانی داده شوه وجود نداره به فکر من صحبت هایی که ما داشتیم.
امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دانیل کورتس وایي هیواد سایبری او آنلاین ګواښونو سره مخ دی.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities which are relatively low.
وی چین، روسیا او شمالي کوریا خپل آنلاین ورتیاوي زیاتوي چې نسبتا ارزانه خوش ذات زیات ده او د ژوند رنگونه هم لرو.
مله اختلال چې په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي بش فعالی دویم اوتیسم عقب ماندگی او لکنت ده.
بیا ما هم سهار بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې د یک ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي په دې مرکه کې ویل د بیلابیلو لورو سره په بحثونو کې موندلی چې په افغانستان کې دننه ځینې سولې ته د رسیدو لپاره یوه لاره غوره ګڼي او ځینې بیا بل لاره بهتره بولی. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې همدارنګه وویل د سولې په بحثونو کې د مهمو اختلافي ټکو څخه یو دا دی چې طالبان چمتو نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمي خبرې وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ خو په عین حال کې وویل چې سولې ته د رسیدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود.
میگن باز حتی میگن حاضر هستن سر خود قربانی بدن.
زلمی خلیلزاد وایي آن ځینی وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي خو په دې اړه چې د څه شي قرباني ورکړل شي په دې خوا کې، یعنی د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یو اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړي ځینې یې ولاره غوره ګڼي غنی زنی بیا بل لار بهتره غنی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د مرکې په برخه کې ول د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی داده چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. خغلی خلیلزاد وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګه وویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له اوسني حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي دا به په دې معنا وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې اوسنی ولسمشر دی امتیاز ورکوي. ومو غوښتل چې د خاغلی خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلح په راوستو کې کېدی شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي، څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، څوک غواړي چې د افغانستان د بین الافغاني افغاني تفاهم دپاره یو لاره غوره کړو، څوک غواړي چې بل لاره غوره کړو. اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی او نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې او د غلطې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له خاغلی خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ ویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د خاغلی غنی په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانی تیروتنه تکرار شي. نو مولوی په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. خاغلی خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یو تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونخلي. تر دې مخکې د ناټو عمومنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي وو چې بیا وخت بل افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسی.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد پرون په مرکه کې ویلي چې د په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع هم نشته. خاغلی خلیلزاد په کابل کې د پرون زینو خلکو سره لیدلې دي. له هغې ډلې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز ته ورغلی و چې مشري حکمت خلیل کرزی کوي او پکې د طالبانو د دورې ځینې پخوانی چارواکي هم د شورا غړیتوب لري. د دغه مرکز له یو مسؤول او سر محقق حکمت الله اعظمي سره مې پرون خبرې کړې وې. له دمه لومړی وپوښتل چې ښاغلی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې څه وویل.
نن ډاکټر صاحب خلیلزاد او سرت پلاوي زموږ د مرکز نه لیدنه وکړل چې په دې کې د مرکز نوی مشر چې لومړی ورځ یې حکمت خلیل کرزی صاحب اوسه شراغلا سوئل د بیتر څنګ موږ د شورا غړي چې ضعیف صاحب عبدالسلام ضعیف صاحب د پاکستان نه په پاکستان کې د طالبان پخوانی سفیر همدارنګ وکیل احمد متوکل صاحب د طالبانو پخوانی وزیر خارجه او شنواری صاحب دی په دې مجلس کې حضور درلود. د مجلس کې څو مهم بحث یو خدا وسو چې مثلا ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل چې په قطر کې د طالبانو سره پر دوه موضوعاتو باندې ډېر پیشرفت شوی دی. هغه یو پکښې کې د طالبان د خوا او امریکا ته دا تضمین ورکول لکه چې امریکا د افغانستان نه وځي باید د افغانستان خاوره بیا د امریکا یا نور هیوادونو په خلاف استفاده نه شي. یو دا دوه مسله چې ډاکټر خلیلزاد ډېر ناراضي هغه دا و چې په شخص پکښې شوی و د طالبانو غوښتنه چې مثلا امریکا باید یو دغه اعلان کړي محل ویش اعلان کړي او خپل عسکر وباسي. په دې دی ویل چې موږ سره تر یو اندازې پورې موافقه کړې ده او خپل فلیکسیبلټي او یا مثلا نرمښت مشغلې دی. نو په دې کې دا د هغه مثبتې نقطې دي. بیا دوه مشکلات هم دی پکښې کې وویل چې مشکلات چیرې دي. یو مسله پکښې کې د افغان دولت سره کښېنستل دي چې مثلا طالب دا نه مني چې دغه سره د کښېني دولت سره د خبرې
وکړي. طالب دوی ته څه ویلو؟ طالب لوري دوی ته څه ویلو چې ولې نور سره کښېني له افغان حکومت سره؟ او ځکه چې ټول صلاحیت خو د افغان حکومت ښکاري.
دا خو ډېر واضح خبره ده. طالب په بار بار باندې ویلي دي په څو ځله کې په مجلسونو کې موږ سره کښې نو هغوی دا وایي چې که چیرې موږ د افغان دولت سره خبرو ته کښېنو دا په دې معنی ده چې موږ د افغان دولت په رسمي شکل باندې پېژنو او که په رسمیت باندې پېژنو دا زموږ خپله مشروعیت ده تر سوال لاندې دی. چونچې که طالب وګوري په دا اولس کاله کښې جنګېدی د دوو شانو دپاره، یو دا و چې باید امریکایي عسکر ووځي او بل دا یې چې افغان دولت ته مشروعیت یې نه مني. نو که چیرې دا دوه خبرو ته دی غاړه کښېږي دا په دې معنی ده چې دی طالبان خپل مشروعیت ته لاس ورکوي. بیا په دې باندې ډېر بحثونه وشول چې مثلا اوربان به څنګه وي، هغه یو ډېره مهمه مسله وه، او یا مثلا د امریکا د وتلو حضور به څنګه، د تقسیم اوقات به څنګه، یا دوی باید یو تقسیم اوقات اعلان کړي، د هغې وروسته بیا کرار کرار د عسکرو ایستل اعلان کړي، او په دا وخت کښې طالبان څخه د امریکا یا د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي. نو پر دې ټولو باندې ډېر مفصل بحثونه وشول.
د ازادي راډیو نه مو له یو سرمحقق او د افغانستان د شخړې او سولې د مرکز د مطالعاتو د مرکز له مسؤول یو مسؤول حکمت الله اعظمي سره خبرې واورېدلې. د وویل چې ښاغلی خلیلزاد پرون د دوی مرکز ته ورغلی او له چارواکو سره یې په دوحه کې د شویو خبرو په اړه باندې خبرې وکړې او دوی هم خپل تحلیلونه او غوښتنې ورسره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر اوروي.
د کړکیچ نړیوالې ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې دا خبرې څومره د پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی دی چې په قطر کې شپږ ورځنۍ خبرې دا څرګندوي چې متحد ایالتونه څومره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې جدي دي. وړاندې راغلی دی چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یوه فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکیچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خو داسې نقشې څرګندې شوې چې پر مهمو موضوعاتو یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دی چې د دې خبرو اهمیت له دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکیچ بیا هغو راپورونو ته اشاره کوي چې د دوحې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي. په مقاله کې لولو که چېرته په سیاسي او امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ طرحه شي، نو په دې خبرو کې به پرمختګونه رامنځته شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له طالبانو سره د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تېره اونۍ د خبرو په څلورمه ورځ خوشحاله و. ورځپاڼه بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بیرته ناهیلې شو، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چې لا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخې ته ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د افغانستان د سولې په اړه دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي هر کله چې په دغه هیواد کې سوله باوري شي بهرني ځواکونه به ترې ووځي. د دې ټولنې سفیر پیری مایدن د سېشنبې په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د زلمي خلیلزاد هڅې ښې پرمخ روانې دي. غلی مایدن ویل افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات ضروری دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي له افغانستانه بهرني ځواکونه په دې شرط وځي چې په دې هیواد کې رښتینې سوله تامین شي. ښاغلی مایدن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هسې د پام وړ دي، خو بریالیتوب یې وخت ته ضرورت لري. پیری مایدن د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان نه به د دوی د ځواکونو د وتلو ځانګړتیا له طالبانو سره د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي.
کوم ځواکونه چې له افغانستانه وځي ځانګړتیا به یې د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي. دا یوه ښکاره خبره ده چې مخکې له مخکې به اوربند وشي او اروپایي ټولنه به د سولې یو له ضمانت کوونکو څخه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې مذاکرات د افغانستان د بحران د هواری غوره لاره ده او دوی په قوت سره ملاتړ کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سلورم دور خبرو نتیجه د افغانستان له جمهور رئیس سره شریکه کړه او ویل چې له طالبانو سره مذاکرات ښه وو او بېساره پرمختګ پکې شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مذاکرات هڅوونکي وو، خو د ده په خبره تر اوسه ورته سپارښتنه نه ده شوې چې له افغانستان نه دې د ټولو ځواکونو وتلو ته چمتو شي. بلخوا د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي هر کله چې ډاډمن شي افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به له دغه هېواده ووځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دا هم وایي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د قطر په وروستۍ ناسته کې د بحث وړ وه.
We heard that there has been some good progress.
موږ اوریدلی چې د دوحا په وروستۍ ناسته کې ښه پرمختګونه شوي په تیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په اړه، خو اوس مهم ګام دا دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې ایټالیا هم تصمیم نیولی چې تر یوه کاله پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو مخکې له دې د سولې د خبرو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د خپلې لومړۍ غوښتنې په توګه مطرح کړي وو. که څه هم طالبانو ته ځینو نږدې منابع ویلي چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او اوربند هوکړه شوې، خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام سره شرې پنځه باندې خبرونه کوو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کارتس وایي د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د امریکا د بېلابېلو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای د امریکا د سنا استخباراتو کمیټې ته په نړیوالو ګواښونو څرګندونې کولې. ده وویل د شمالي کوریا او ایران لخوا هم شتو ګواښونو شته امریکا متحده ایالاتونه له ګواښونو سره مخ دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سناته په څرګندونو کې کوټس ویل له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وي او لاس تر ګواښ یې متوجه کړی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا په زیاتېدونکي توګه له آنلاین عملیاتو کار اخلي چې په ګڼو لارو یې ذهنونو او ماشینونو ته ګواښ پېښ کړی. د په وینا دا داسې څه دي چې معلومات خلا کوي، زموږ په وګړو کې نفوذ کوي او مهم تاسیسات ګډوډوي. کوټس همدارنګه ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخله پر لارو چارو غور کوي.
We assess that foreign actors
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورټس وایي زموږ ارزیابي دا ده چې بهرني لاسوهونکي به د امریکا د 2000 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د یو فرصت په سترګه ګوري څو خپلې ګټې مخکې کړي. موږ دا تمه لرو چې دوی به په پخوانیو انتخاباتو کې د یو بل له تجربو په ګټې د مداخلې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړي او نوي تکتیکونه. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دا هم وویل دښمن لوري به هڅه وکړي چې په متحده ایالاتو کې ټولنیز او نژادي جنجالونه راوپاروي، پر چارواکو باور زیان منکړي او پر هغه سیاستوالو انتقادونه وکړي چې د روسیې ضد دریځ لرونکي ښکاري. دا ولسمشر ټرمپ د ادعا خلاف د امریکا د ملي استخباراتو مشر او امریکایي سناتورانو ته وویل دا ډیره ممکنه نه ده چې شمالي کوریا دی د اتمي بې وسلې کېدو په برخه کې په خپل ژمنه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي میاشت په پای کې وار بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. په تیر جون کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په غونډه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې وه د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د اتمي بې وسلې کېدو لپاره به کار وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي په دې برخه کې د شمالي کوریا هڅې هیله بښونکې نه دي. ډان کوټس د ایران په اړه هم ویل چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په اروپا کې د ترهګرۍ د بریدونو په تړاو د ایران سره د تړلو کسانو وروستۍ نیونې د پوینا بیل کړي. نوموړي همدارنګه ویل چې ایران د افغانستان کړکیچ زیاتول غواړي او په عراق، سوریه او یمن کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. کورس همدارنګه د سوریه او عراق په شمول په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د ځپل شوی وسلوالې ډلې په اړه خبرداري ورکړ. د نوموړي په وینا کې پر دې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزې فشار کم شي، دا ډله به بیرته ځان پیاوړې کړي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د بشپړې استنې اعلان وکړ او پینټاګون ویلي دوی له سوریه څخه د سرتیرو استل پیل کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جناح سپل وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالی شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. د پروان پولیسو وایي د سې شمې په ورځ یو تن له چاودیدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق تور نیولي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مصر د کورس وایي روسي او چین لخوا د امریکا د متحده ایالاتو ته جاسوسي او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. دا خبرونه د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه.
د ژوند رنگونه
نو مراته وای څه کار کوي؟
نو مې عبدالجلیل دا د اي پي سي رواني مرکز کې د ماشومان برخه کې مشاورې.
تاسو د ماشومان په برخه کې مشورې په افغانستان کې لوی ستونزې د ماشومان په برخه کې کومې دي؟
د ماشومان په برخه کې خو ستونزې له حد زیات دي. په تیر بیا په رواني برخه کې خو کولای شو چې څو رواني مسلو ته اشاره وکړو. چې اول نمره اختلال چې په ماشومان کې ډیر لیدل کیږي، بیش فعالی، دویم اوتیسم، عقب ماندگی او لکنت ده. چې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ ورته توجه د سوي او تر اوسه پورې په دې برخه رواني مرکز چې خاص دی همدې اختلالاتو د حل لپاره وینه د جوړ سره.
تاسو خپل څنګه انګیزه درته پیدا شو چې د دې کار ته مخه کړئ؟
ما د ماشومانو برخه کې ماشومانو د برخه راپوهنه لوستې ده او بیا لږ وروسته همدغه ما پونځي د انګیزه راکړه چې باید خپل د ماشومانو په برخه کې کار وکم او تر څو د ټولنې دغه ستونزې چې وروسته بیا پر لویو ستونزو اوړي حل سي، ټولنه د اصلاح خواته ولاړه.
تاسو په ماشومتوب کې داسې یو څه سره مخ شوي، داسې کمبودي سره چې استاد د غېد حل کولو لپاره ډیره هڅه کوي؟
بله، موږ خو بیخي له ډیرو ستونزو سره مخ شوي. خو لومړی ستونزه دا وه چې په کورنۍ کې دیکتاتورانه رفتار کېده راسره. یعنی مونږ په ماشومتوب کې د کورنۍ عاطفه نه لیدلې، ټول زور و زورګویي و وهل و ټکول و. هر کار چې چاته سپارل کیږي لومړی باید په هغه کې د کار لیوالتیا را پیدا کړو، انګیزه را پیدا کړو چې ایا دغه کار ته دغه چارې ته لیواله ده چې باید سرته پی ورسو. په زور سره په ماشومانو کار کول متاسفانه په ډیری کورنۍ کې توجه نه کیږي.
تاسو څومره ګټه دغه ماشومانو ته رسولې د دوی کورنیو ته او کار هم څومره ګټه ورته؟
کار هم پایله ورکړې ده او دلته په دې مرکز کې ډیری ماشومان هم درنګ په زینو کودکستانو کې هم کار کوي، وړکتونو کې. او د دې په څنګ کې کورنۍ ته دا مشوره هم ورکوي چې په کور کې باید دیکتاتورانه رفتار ونه کی، خپل عاطفه له ماشومان سره ډیره کی. ځکه عاطفه داسې مثال لري، د یو ماشوم لپاره لکه خوراک، له خوراک نه هم ډیره مهمه ده. والدین باید خپل ځان عیار کی، داسې عیار کی چې څنګه له دغو اقتصادي ستونزو سره سره ځان له عاطفې سره، له ماشوم سره، له مینې سره عادت کی او وړاندې ژوند دی وسه.
Thank you. ازادي رادیو ته غوږی تاسو هم د زینوریدونکو سیمې سنت استلولو چې د افغان بي سي ماته سوات الله لري مکته راسته وليدي نثار احمد الکوزی له هلمند ولایت لیکلي طالبان او افغان حکومت باید د سولې خبرو په جریان کې اول اوربند وکړي مرزا خان مینپال د کندهار لیکلي سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان ترڅنګ ایران پاکستان هند او چین هم کار وکړي شریف الله د کونړ غازی آباد ولسوالۍ لیکلي طالبان باید په یو مال د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي ځکه دا په یواد کې دایمي سولې راولي او بشیر بيبزي له لوګر لیکلي ډونالد ترامپ باید خپل اسکرو باسي ترسو طالبو حکومت اوربند وکړي